درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې ساتو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 210,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایران د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر 16 نیټې د وتلو ضرب العجل کله دې. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د استل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب العجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د دې ادارې ویندوی عزیز آغا پرون دوشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د جون له لومړۍ تر 28 نیټې پورې 233,931 له ایران افغانستان ته ستانه شوي، چې د حقوق په منځ کې 101,912 کسان یوازې د جون د 28 او 28 ترمنځ په اونۍ کې ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه له جنوري را په دیخوا 6,100,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې 80% په زور شړل شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر تر 10,000 کسانو پورې رسیدلی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد د شنبه په ورځ د قطر په دوحې کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنی تحقیقي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې ترسره کیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو، غړیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکایي سوداګر محمود شاه حبیبي د زایش غورنی او خوندي بیرته ستنیدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالر پورې جایزه اعلان کړې ده. شاغلی حبیبی د 2022 کال د اگست په 10 په افغانستان کې تشتبل شوی و. محمود شاه حبیبی د کابل ښار په مربوطاتو کې له خپل موټر څخه له موټر چلوونکي سره یو ځای تختول شوی او د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست لخوا نیول شوی دی. د تشتولو په محل موړی په کابل کې د یوې مخابراتي کمپنۍ د سلاکار په توګه کار کاوه. لدی ولکیرو وروسته تر اوسه پوری د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی او طالبانو هم تر دې دمه د هغه د ځای یا وضعیت په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د فرانسې یوې محکمې د دوشنبه په ورځ و افغانان او دوه عراقي کوردان د بیړۍ د چپکېدو د هغې پیښې په تور په واته کاله بند محکوم کړل چې له کبله څو تنه پناه غوښتونکي مړه شول. یا د کوچنۍ کښتۍ د 2022 کال د دسمبر د 14 نیټې په سهار له فرانسې څخه خوځېدلې وه چې په کې د افغانستان، البانیا، هند او سینیګال وګړي سپاره وو. په دې پیښه کې چې د بریتانیا له ساحل 2 کیلومتر لرې وشوه، څلور کسان مړه او څلور نور ورک شول. له بې درکه شویو څخه یوازې د یو تن جسد وموندل شو چې یو افغان نارینه وو. ژغورونکو نه دیش کسان لډوبیدو وشکورل. د فرانسې د لیل شار محکمې درې کسانو ته د 2 کلونو بند سزا واوروله. په دوی کې یو افغان هم شامل و چې محاکمه یې په غیابي ډول ترسره شوه او نوموړی د قاچاق د عملیاتو اصلي طرح بلل شوی دی. پاتې کسانو ته چې پکې دو افغان رونه هم شامل دي او د دې شبکې د تمویل په تور تورن دي په 2 کاله بند محکوم شول. یو بل کس په چې دا محل په بلجیم کې بندي دی په یو بل نیټه محاکمه شي. فرانسوي څارنوالانو ویلي د بریتانیا یوې محکمې لا دمخه یو سینیګالی تنکی ځوان چې کښتۍ یې چلوله په 9 کاله بند محکوم کړی دی. او د جنوبی اروپا په پراخه سیمه کې سوزنداو شدید گرمی خبره شوی او درختیا او چاپریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړی دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول شوی چې وړاندوینې شي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم تود شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي. د دوشنبه په ورځ د هسپانیا په ډیری سیمو کې د تودوخې درجه له 240 سانتي ګراد لوړه وه او تمه ده چې د ګرمۍ دا څپه به لږ تر لږه تر پنجشنبه دوام وبومي. په 2022 کال کې هم هسپانیا تر معمول فصل له شل تر 40 ورځې وړاندې د تودې هوا له څپې سره مخامخ شوې وه چې علت یې د اقلیمي بدلون شدت بلل شوی و. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې په یو میاشت کې له ایران تر 2.5 لک ډیر افغانان استل شوي دي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال د مهلت اوږدېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د وو وزارتونو یو پلاوی دوه ته تللی. د کابل انټیک پلورونکي د خپل بازار له سړوالي شکایت کوي.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان د دې هغه هم د ډبرو په خاطر نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه.
د ښځو او بشري حقوقو فعالان وایي د امن کورونو بندیدو د یو شمېر ښځو ژوند ناامن کړی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې په جون میاشت کې له ایران څخه باندې 2,650 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. د سازمان 13 ورځ په یو بیان کې ویلي د کډوالو د ستنېدا بي ساري ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره په خپل خوښه له پاکستانه د وتلو لپاره ټاکل شوی ضرب العجل د جون په 1.5 پای ته ورسید. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM د بی اسناد او افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په برخه کې د بی ساري زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې یوازې په جون میاست کې له 2,650 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د جون په 1.5 په یو بیان کې ویلي چې د بیرته ستنیدو د بی ساري څپې سرحدي سرچینې له سقوط سره مخ کړې دي. وړاندې راغلي چې د بودیجې د سخت کمښت مرستو رسولو لپاره د IOM او د دوی د شریکانو مرسته رسونه په جدي دي توګه محدوده کړې داسې چې پټکوې یوازې لاس لنه اړمنو تمراستي رسول کیږي. په بیان کې د IOM د عمومي مشر ایمی پوپ په حواله ویل شوی چې له ایران د راستنیدونکو لوی شمېر هغه هم له پاکستانه د بیرته راستنېدو له زیاتېدو وروسته له وړاندې پر کمزوري ځواب ویونکي نظام ډېر فشار راوړی دی. نوموړي زیاته کړې چې کورنۍ یوازې د ځان په جامو کې بیرته ستنېږي ستړې او د خوړو روغتیایي خدمتونو او نورو مرستو ته له بیړنۍ اړتیا سره راځي. د دغو راستنېدونکو کچه په ژوره توګه اندېښمنوونکې ده او د نړیوالې ټولنې سمدستي او قوي ملاتړ ته اړتیا لري او افغانستان نسي کولای دا ناورین په یوازې توګه اداره کړي. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي وروسته له هغې چې د ایران حکومت د مارچ په 1 د ټولو بې اسناد و افغان کډوالو لپاره د دې هېواد ته وتلو ضرب العجل پای ته ورسوه. په اپریل میاشت کې بیرته ستنېدل شدید شول. په می میاشت کې دوام وکړ او د جون په میاشت کې اوج ته ورسېدل. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ستانه شوي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي. د هرات اسلام قلعه کډوالو کمپ ته یو راستون شوي افغان چې نه غوښتل نوم یې خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
اسلامی مارا طالبانو منتلا ذرا افغانی راکڑے زیا نہ کسی سے قرآن لڑوں او پدی پیسو ان تر ہیرا تتل لینا شم سدا چیخ پل ولایت بغلان تپری لار شم زمون لوی اندېښنه بیکاری زمون د ماشومانو د زده کړو په اړه ده او بل دا چې دلته کور نه لرو او یې هم د کرایې واسه نه لرو.
د IOM د معلوماتو لمخې د سازمان د 2015 کال د جنورۍ لومړۍ نیټې د جون تر 9 پورې د ایران نه د 24,000 502 افغان کډوالو بیرته ستنیدل ثبت کړي چې 99% یې بی اسناده او 80% یې په جبري توګه استل سوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف د دوشنبه په ورځ د جون په 13 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جون په میاشت کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه د پولې له لارې د بیرته ستن سویو افغان کډوالو په څپو کې 500,000 بې سرپرسته یا له کورنیو جلا سوي ماشومان هم شامل دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل وروستي بیان کې ویلي چې افغانستان د دومره زیات شمیر ستن سویو کډوالو د جذب توان نه لري. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان ته سږ کال له ایران او پاکستان نه د کابو 900,000 کسانو ستنېدو سره سیمه ییز نظام د سقوط په درشل کې دی چې د مسلې هم ستن سوي او هم کوربه ټولنې اړینو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ګواښ سره مخ کړي دي. IOM بیا ټینګار کړی چې بیرته ستنېدل باید خوندي، داوطلبانه، باعزته او د ټولنو لپاره د مدیریت وړ وي.
په پاکستان کې میشت د POR کارت لرونکي افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته د پاتې کېدو لپاره نور وخت ورکړي. پاکستان د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له 13 نیټې وروسته دې له دې هیواد ووځي. هغه ضرب العجل چې پرون یې وروستۍ نیټه وه د دې موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د POR کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون 13 مله د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د یوې اته کسې کورنۍ سرپرست ثناءالله چې د POR کارت لري وایي له 13-15 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا په ټک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي نن د جون 13 ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه په دې هیواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خود نوموړي په خبره لدی عمله سخت اندېښمن دی که په زور له پاکستان ایستل کیږي نو نه پوهیږي په افغانستان کې بل کوم ډول برخلیک سره مخ شي.
دښنه خو ډېرې دي ټیم د مو په ختمې دوه لای مو ته نوټیفیکیشن نه جاری کړه او په زیاتو ټیک ټاک او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي چې نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې حالت بیوزګاری ده او غربت ده. الته مونږه صفر نه شروع کیږو ځکه چې دلته مونږه یو سیستم روان ده که هغه څنګه یې بس بیګا ته یو نفقه ملاویږي الته دا حساب نه سره دغه اندېښنو سره ټول افغانان مخ دي.
د POR کارت یو بل درلودونکي ملک اسدالله هم ورته اندېښنه لري او وایي چې ټول کډوال له دې عمله سخت په تشویش کې دي. دا بدل سیال کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت له دیوړاندې سپارښتنه کړې چې د POR کارت لرونکو افغان کډوال دي د جون تر 13 د هیواد په خپل خوخه ووسی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت وایي چې د بیلابیلو وزارتونو و کسیس پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو تلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه و کسیس پلاوی به د دوحې بهیر د کاري ډلو له نشه یي موادو سره د مبارزې په دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکوي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې بهیر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د موضوع جزئیات واوري.
قطر د دوهې بهیر د څلورمې ناسي د وی برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د دریمې او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمې ناستي کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخې اخیستلو لپاره قطر ته رسیدلې. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا، کرنې، بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو استازي برخه لري. دا څوم په دې خبر کې د دغه وکسیس پلاوی نمونه نه دی یاد شوی، خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاری چې ظاهرا یو ټیټ رتبه پلاوی دغه ناسو ته استول شوی. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره د ناستې ترڅنګ د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکاري هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوهې بهیر د څلورمې غونډې د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوهې بهیر د درېمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف السانی د دغې شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهې بهیر څلورمه ناسته د جون په درېیم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي و چې د طالبانو حکومت استازي د دوهې بهیر کې ښکېل هیوادونو او نړیوال تخنیکي متخصصین به په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د مې په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوهې بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي و د دې ناستې کارنې ته لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهې بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر دریم ناسته د تیر کال د جون په 13مه شوې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي و چې د دې بهیر په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهې بهیر په دریمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه به پکې ورکړل شي او کنه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په کابل کې ټیک پلورون کې د خپلو بازارونو له سړوالي شکایت کوي. ځینې وایي چې بازار تر دې حده سوړ دی چې حتی خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه دا راپور
مشکل است. ما مصرف خدا پلوی کده نمیتونیم دین شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځیو کوڅه یو پلورون کوي و د چوین غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان راتلل، انتیک سیزونه به اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوی پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروی، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نو راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درې اونۍ مخکې خپلو وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
شنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړی خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي. د ښځو او بشري حقوقو ځینې فعالان، د امن کورونو پخوانی او اوسنی مسؤلان او د تیر جمهوری نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي په افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمېر ښځې بیرته نامنه شرایطو، اجباري ودونو، ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو بېلابېلو بندیزونو تر څنګ یو شمېر یې له شدید کورني تاوتریخوالي هم کړی شي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. په دې اړه د فیروزې عزیزي راپور.
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی یو د درېو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند یې د تېر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وزل سوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره سوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلین او د تېر نظام د ښځو چارو خانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوی نه لري. د دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل:
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له زښته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمي وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر اتیا ښځې میشتې وې. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربانیانې او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا داترس ازادي راډیو ته وویل:
آنلاین متضرر خشونت بودن و کسانی بودن مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن.
هغه ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې وې او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنۍ یې نه منلې. بیا موږ مجبوره وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه. خدا کورونه دایمی نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. له دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا مېرمنې داسې وخت ته ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع او د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت په راپور کې د مرکز شویو ښځو د اندېښنو، شکایتونو او د امن کورونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 19 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله اکسپانه په یو جلا خبر کړي بیان کې ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو تر څنګ 15 د میراث، 101 د ظلم، 18 د جبري ودونو پیښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت ستره محکمه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نارینهو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناه ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
حالا زنانه که با خشونت رو برو هستند هیچ پناهی ندارند.
له تاوتریخوالي سره مخ ښځې اوس هیڅ پناهځای نه لري.
د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د ښځو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمېر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و.
څکم یو ونی ورسته له هغه چې د اسرائیل او ایران ترمنز اوربند اعلان شو، اسرائیلی رسنیو ادعا کړی چې د دغه هیواد پوز او حکومت یو ځل بیا له ایران سره د بلې احتمالي جګړې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پوزي صنعت فابریکې په چټکۍ سره د وسلو تولید زیاتوي او د راتلونکو کلونو لپاره د تولید پراخولو پلانونه روان دي. په ورته وخت کې د ایران جګپورو سیاسي مشرانو او پوځي قمندانانو ویلي چې پر اوربان باور نه لري. د اسرائیل اقتصادي ویبپاڼې کالا کالست د جون په 9 په یوه راپور کې ولیکل چې د اسرائیل دفاعي بنسټونو دا درک کړی چې باید له ایران سره بل پړاو جګړې ته چمتو واوسي. همداراز د اسرائیلي ورځپاڼې ګلوبز له مخې د اسرائیل هوایي ځواک په له جګړې وروسته له نویو الوتکو او پرمختللو وسلو سره د پرمختګ نوې مرحله پیل کړې. د والا نیوز ویبپاڼې د راپور له مخې پوز باوري دی چې په راتلونکي هر احتمالي نشته ده کې باید د تیرو عملیاتو په څیر د ناڅاپي برید عنصر په پام کې وساتي. د اسرائیلي رسنیو پوځي او امنیتي شنونکو خبرداری ورکړی چې اسرائیل باید له خپلو بریاوو چې دوی ځلاندې بللي مغرور نشي، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت په سختو حالاتو کې خپل زغم او استقامت ښودلی دی. د اسرائیل د پوز د رادیو او ټایمز آف اسرائیل ویبپاڼې پوځي شنونکي امیر برشالوم د یکشنبه په ورځ لیکلي، ایران لا هم یو جدي ګواښ دی او شک نشته چې د بیا پیاوړي کېدو هڅه به وکوي. هغه زیاته کړه د اسرائیل غرور خطرناک دی، ځکه چې ایران اوس یو لنډی مار دی او د اوسني وضعیت ننګونې د پخوانیو په پرتله لږې نه دي. له دې وړاندې اسرائیلي ورځپاڼې معاریو د چنګاش په ومه لیکلي و چې د اسرائیل امنیتي ادارې ارزونه کوي چې ایران شاید ډېر ژر یوه پراخه جګړه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې سلګونه کسان په دې شک نیولي چې له اسرائیل سره استخباراتي همکاري کړې. د اسرائیلي رسنیو په وینا نوي ټکنالوژۍ چې د اسرائیل پوځ او امنیتي ادارې لري د ایران دننه د هدفونو په پیژندلو او بریدونو کې مهم رول درلود. دغه عملیات لری د اسرائیل له خاورې کنټرولېدل او پیلوټانو ته د بمبارۍ لپاره دقیق معلومات له همدې ځایه استول کېدل. راپورونه وایي د دې ټکنالوژیو یو لویه برخه لا هم محرمه پاتې ده. د اسرائیلي پوځ نظامي کارپوهان وایي پوځ او امنیتي ادارې اوس له مدرنې جنګي تګلارې کار اخلي. همداراز اسرائیلي رسنیو د وروستۍ دولس ورځنۍ جګړې نوي جزئیات خپاره کړي چې پکې د پوځ او موساد لخوا د ایران دننه ماموریتونه شامل وو. دوی له پیلوټانو او د بی پیلوټ الوتکو له قمندانانو سره مرکې کړي چې څرنګه د جنګي پلانونو په عملي کولو کې برخه اخیستې ده. د اسرائیل د تلویزیون د دیارلسم چینل د راپور له مخې ډیری بی پیلوټ الوتکو داسې بمونه له ځانه سره وړل چې پوځ کلونه پټ ساتلي وو تر څو د ضرورت په وخت کې ترې کار واخیستل شي.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د ملمه په خبرونه کې د ځل زمنګ ملمه اجمل ولید دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له د سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیره مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي پرنی ټاټوبی مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته یم او په مختلفو اروپایي هیوادو کې مې ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره په اوتریش کې میشتم او دوسته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو خدای دې چې یو وخت دغه توان پیدا کړي چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پیښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشحاله او ځینې راضي یم.
ډېر علي. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچیانو لپاره زحمت باسو، هغوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعدوو، او اخیر دا چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه؟ موږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او غودی پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومان د خواخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی کده د انیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوری په خاطر باندې درور رسیږي خونو نورن علم نور، مگر که چیری داسه نیه صبر اصلی داده چی سره باید داغه توقع دا خدای او دا جوند سخول که چی از ما جوند ما تا خدای را کری دی داغه مکلفیت را کری و بچان می لوی کرده نور زپیجم او خپل کار می پیجی. البته دا با دودیز نظر نوی پا نزموشتاشی پا طوله نکی دا دیر دودیز نظر نوی. خوزما د ژوند تجربه دا شي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دي او مسؤلیتونه خپل ورکړی دي او تر دې راځي پوری باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې عرصه کې رامنځته کیږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته دا ښه ښکاري چې سړی باید خپل گزاره خپل وکړي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډېر کلونه معلم پاتې شوی د کابل په لیسو کې، په ابن سینا کې او په نور کې. کله و چې موږ سره شخړه کوله یا به د مونږ کار خوښ نسو بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمنه مونږ خو ژوند تر دغه ځایه پورې درته راورسوو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه یې مخته بیایي. مونږ ته به دا ویل په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومانو حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت د تربیې او د نفقې لري چې دوی ته لار وښي، دوی ته قوت وربښي، دوی ته د ژوند هنداره مخته کښېږدي او هغه خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ وي او ته وده ته ورکوې. نو کله چې دې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکړي، ما ته تر دې ځایه پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه څه پوهېږې؟ کار دې پوهېږي. که دې ما ته یو څه پکښې کې راکړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلئ.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړله، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوه فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابین کې رامخته سوله او د اقامې بعضې مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د ټم development رشتاوه دغه
ویل د سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالت په هغه هوا کې ما یو څومر تیر کی دغه ځای څخه بیا زه راغلم اوتریشته، چې اوس په اوتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي. سوسیال پیداګوګیک ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، دغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکوي، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند ته راوړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې لکه چې یو کس وي، دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغه څه ده؟
کاملا دغه څه ده. په تېره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون، دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز څخه یو اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډېره ځایه پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي. نو په لویو ښارو کې، په غټو اروپایي ښارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارگران هلته وجود لري په تیر به په غټو شارو کې حتمن ست. خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې د سوشل ورکر ډيري ته سوشل لارښود
ډيره ډيره مننه. ولی صاحب موسیقی ته مکلمه مخه کړه مسافر وی آل سوی چه پا موسیقی بانده ده وطن یا تازه کهی یا اندیوالانو سر ملگرو سر همسینفیانو سر ده تفریشی بی ولری سببی چو؟
موسیقی خود هم شیده چه لکه نور شکلی هنرونه چه ده جون زمیمه ده انسان ده روح او ده روان زمیمه ده موسیقی هم داغه رکم ده جون ده او ده روح ده روان زمیمه ده ده هر انسان په ژوند کې ده هر انسان په هغه اصلي جوهر کې دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکن ده دغه تیز چې د زی اوسوایم مخالفین ډیر وي، مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا هیڅ د رښتیا چې درته وایم بیخي په وختي عمر کې حس کړي وو چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي. زه د نورو شانو سره ګډ دی نو کرا کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې د میشتو د نورو توکو سره نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جاروتلی دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه سي بیا دغه جاریستلي رشتې هم ټوله پیدا کولی سي او بیا کرار کرار تربیه کولی سي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم کله کله پر دغه موضوع چې دا د کوم مال رئیسي مشخص معلی ما ته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي اجاره هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې اجاره د جړه آهنګ او نغمې مې فرق درلودې. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړه، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه وسوه. دا خو مې توکه وکړله، مګر همدغه شی امکان لري چې دغه شی دې وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرا کرا سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا دې داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوشه سي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرا کرا ډیریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځانه سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو فرد یا استایی به مې شروع کړی وه چې دی به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې ودافمې ګرده ویله
مهرباني. هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې وه، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نور هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخو هم پیدا کوله، بېرته چې به راغی د اواز پند بې هم کاوه یو نوکي.
ولی صاحب خواهش در نو کم چې دا فرد یو وار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره روزه هارمونیه دغه سې
پرته له هارمونیه وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کړو په خپرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیه یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیه راوباسمه، بیا به د هارمونیه سره د تو دغه بیا هارمونیه زمزمه ما ته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که تاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډېر خوښېږي، د دوی ډېر د دوی غږ ډېر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګې کې کار کاوه هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شوامت سندره وه. فکر کوم یو د نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه. یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقي ما ته یو جام علیحده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې. دا به کله زه خپرونه کې وم، زموږ خپرونه یو ساعت او مازدیګر ما به چلوله. دا خندونونه د آهنګونو ما نشول. واقعا شوامد استاد خدایو بکی نامتو سندرغاړی و. د کندهار له نورو سندرغاړو نه له کومې ونه تاسې متاثر سویاستئ ډېر؟
تاثیر خو داسې دی، د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخیستل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي. داسې ویلی
الهام تر واخلي، مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام. په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي، نو دی راوتلی سي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی سي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده. هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي، غزلې ویلی سي. مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي. نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي. مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم
هغه خدای بخښي د افغانستان په سطح کې هنرمند و چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همداسې تکول چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد شزمان زیان دیوالوم دی، خدای دې ژوندۍ لري چې دی مو د یادونه وزي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز صحبت کوي دغه کسان دي او دغه د دې ګردو څخه الهام اخلي چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل سي. نو زما په خپل عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې د دې غزلې زما خوښېږي چې وی وایم او خپل مې د دې اوازونو په تیره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینې اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو ستاسو خوښیږي؟ هغه سندرې دې تاسو سره چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر شناخت او دغه نو سره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمر یې دغه نسیله کې دا زما هغې چې دي زه اوس په لوټه کم شپېتو ته رسېږم د خیره سره. نو دی داسې کي چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دغه نه حد دی، دغه نه مې اندازه ده او د دغه وخت یا د دغه محدودیې موسیقي یا هنرمندان زما خوښېږي. حقیقت در ته وایم ما په دا تیرو شلو کلو کې داسې خاص دغه کلپ نه دی خلاص کړي چې زه دا نوی جنریشن واورم یا د دوی د موسیقي باندې کوم قضاوت ولرم. نو په دغه خاطر سره زه داسې خاص په دغه مورد کې څه ویلی نشم، ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم.
مننه. یو څه ما اورېدلی دی، غواړم تاسې تایید کړئ. ما اوریدلی دی چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا کسته سندره وایي څوک چې درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروی دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه ده چې د کندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دي په کلاسیک موسیقي باندې پوسټ
شوکیږي.
دا خبره ته ایده ولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي، په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کم مقام دی، او دغه هنری قریه او هنری ذوق هم پکې کې معلوم وي. مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي، لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وایي چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دی، زه خپله دا خبره نسم تاییدولی. خو هغه کسان چې موسیقي اوري هغو دی داسې اوري چې دغه د راګونو او د مقامونو تفکیک کولی شي، او دغه هنري قریه هم دغه شی ده چې د دې په ژوند کې هنر، موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري، او ودې خواته میلان او تمایل هم لري. نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطې باندې پیشته وي چې په کال کې یو وار یا دوه وار هلته راغلي، دغه کسانو سره مخامخ شوي چې هغو دی واقعا هم په راګو په مقامو پیداله دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شوق په کندهار کې شته، او دغه تمایل شته په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوهي او نوم یې ځای تفکیک وکړی شي، او دغه پردي او راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د کندهار یعنی ټول افغانستان په شاعرانو کې، پښتو شاعرانو کې کومې وساسو ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي، شعر مو په سندرو کې راخستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان و خواته تمایل ډیر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دی چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی. خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف و عرفان و د ژوند مفهوم او معنا، د ژوند اصلي خواوې توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان، د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي، او په اوسني زمانه حمید مومند رشته ماشوخیل، او په اوسني عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب، پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نه سم اخستلی، مگر شعر ماته هغه وخت په پوری چې دی سوز ولري، ساز ولري، په ترانه کې ښه راس یعنی قالب ولري، او زمنان تصوفی او عرفانی خو د ژوند توضیح او تشریح کی. نو ماته به خوند راکی او زه وایم
ډیره ډیره مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني، او هیوادوالو ته پیغام
د موسیقي وضعیت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی، ځکه چې حالت خصوص ته د موسیقي په نام نسته هغه زورور شی. نو دریا ده او د ځوانان سره راټول سي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی. خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري، داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي، د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي، او په ش ساته او په ش سویه باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې، او د موسیقي په هم ډیر سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې د کلاسیک ساز کې یعنی ځانونه په کړي دي، په خو خدا د علم د موسیقي علم دا سی ډیر نادر شی وو، د یو څو کورنۍ په لاس کې وو، او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انو نن سبا د انټرنیټ په برکت سره ارڅو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي، چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د هنر د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی، او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام،
هیوادوالو مینوالو ته خو پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي، او لکه د نور نړۍ سانان د اسی او سیال ژوند ولرو او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري، او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي، او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو. په دغه لار کې مې پیام وغونډو ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیره ډیره مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بریالی لره.
ستاسو څخه یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو واخستی، نو زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه او غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو غریب کوا په مونږ باندې ګران یستی ډیر.
ماتی جی شرا ہن بیگان جی کمار مین ماتی جی شرا ہن بیگان جی ساکی رات شادی گجامن بیگان جی ساکی رات شادی گجامن بیگان جی جامن سجدے تدی دیار کچھ تنیا راپل سجدے تدی دیار کچھ تنیا راپل ہردی کا سدرا دلی پہا سدرالی پہا ہن بیگان جی ساکی رات شادی خوشامن بیگان جی ساکی رات شادی خوشامن بیگان جی
شار کی ربابون دسنگ سار بغیچ کی خواب Good job.